په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه په لنډو خبرونو سره پیلوو. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په یوه ټویټ کې وویل چې متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې ترهګر بریدونه چې د په خبره بزدلانه بریدونه او د بېګناه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي. توماس ویست د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ویلي دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدی. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تفصیل په همدې خبرونه کې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینت څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت انعکاس ورکړي. هغه له تیر وضعیت سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه یې په ډاګه شي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون له ښاغلي بینت سره په کتنه کې وکړه او هغه هم ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي. د دې کتنې په اړه په خپله بینت یا د ملګرو ملتونو نورو چارواکو ته نه دي ویلي، خو نوموړی د دې لپاره افغانستان ته تللی چې په دې هېواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور چمتو کړي. د فنلند د مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه په غونې پریکړه واخیسته. وی ویل چې افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یوه نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2021 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنې لیکونو د ردولو پریکړه کړې وه. ویلي وو چې هغوی باید له فنلند وایستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیسته چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډېر کمزوری دی. نوموړي پرون د امریکا سنا جرګې ته وویل چې ډېر احتمال شته چې په دې اړه خبرې ناکامه شي. مالی د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل په اوس وخت کې د دغه تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د بریالیو خبرو اترو چانس کم، خو د ناکامۍ زیات دی. او علت همدا دی چې ایران ډېرې غوښتنې مطرح کړي چې دوی به ورته غاړه کینږدي. د ایران یوه عمده غوښتنه دا ده چې متحده ایالات د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د بندیزونو له فهرسته وباسي، هغه چې ولسمشر جو بایدن ورسره مخالفت څرګند کړی دی. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه د خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستو نیټه اوږدوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د مالیې وزیر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې اقتصادي نړیوالې غونډې ته وکړه. وی ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. په داسې حال کې چې پاکستان د اسعارو له سخت کمی سره مخامخ دی، د پورونو د ورکړې وخت راغلی، خو سعودي عربستان د دې لپاره چې پاکستان د پیسو د ادا کولو لپاره وخت پیدا کړي، د پور د مودې د اوږدولو لپاره د دې هېواد له غوښتنې سره موافقه کړې ده. ازادي راډیو اورې لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، کابل او مزار شریف تیر ماښام د 14 شاهدو. په دغو 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 14 د مرګ ژوبلو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکول کیږي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې یوه روغتیایي چارواکي او پولیسو په 14 کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بلخ د امنیه قمندانې ویان آصف وزیری د آژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په 3 مینی بوسونو کې ښودل شوي وو چې د 14 په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د عام روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په 10 وژل شوو کې 3 ښځې دي. تر دغو 14 وروسته د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ادعا وکړه چې په مینی بوسونو کې دغه 14 دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په 15 حوزه کې په 14 کې شیعگان په نښه شوي وو. دې وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو یوازې دومره ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د څلورمې حوزې په زکریا جومات کې د چاودنې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه په جومات کې دننه په داسې حال کې وشوه چې د ماښام جمع ولاړه وه. له پیښې یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسي روغتون په خپله رسمي ټویټر پاڼه وکښل چې په دغه جومات کې د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دې روغتون ویلي 15 تنو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لاره کې سا ورکړې ده. د کابل د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې ترهګر بریدونه چې د ده په خبره بزدلانه بریدونه وو او د بېګناه افغانانو ژوند یې اخیستی غندې. توماس ویسټ د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدی. تر دغو چاودنو مخکې په تېره روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمېر نور ښارونه د ورته خونړیو حملو شاهد و چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخیستی و. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوې خو دې ته په پام چې داعش د تېرو او پرونیو چاودنو مسؤلیت اخیستی داسې برېښي چې دا ډله هغسې چې طالبان ادعا کوي له پښو نه ده غورځېدلې او تر اوسه فعاله ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت څخه چې د افغانستان په کتنه بوخت دی وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت انعکاس ورکړي، هغه له تیر سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه په ډاګه شي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یوه ټویټ کې کړې ده او ویلي چې ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون له ښاغلي بینت سره په کتنه کې وکړه او هغه هم ورته ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي. د دې کتنې په اړه په خپله بینت یا د ملګرو ملتونو نورو چارواکو څه نه دي ویلي، خو نوموړی د دې لپاره افغانستان ته تللی چې په دې هېواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور چمتو کړي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې ملګرو ملتونو د می په 14 افغانستان ته د ریچارډ بینت د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلي بینت ویلي چې دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د می تر 16 پورې چې نن ده په افغانستان کې وي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی داسې مهال افغانستانه کتنه ترسره کوي چې نړیوالو له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په دې هېواد کې په تېره بیا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت دغه راز څه موده مخکې د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د تیر لویدیځ پلوي جمهوري نظام یو مهم بنسټ بلل کېده هم لغوه کړ. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به نن د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هېوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي او د افغانستان د روان وضعیت جاج واخلي. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. نور بل اسمت سروان واورو.
ټاکل شوی چې تاجکستان د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایریږي د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې نن پنجشنبه او سبا جمعه دوام کوي د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. خو د پاکستان په اړه لا څه نه دی ویل سوي چې آیا د ملي امنیت سلاکار غونډې ته لیږي او کوم بل استازی. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي چې د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د شوزو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړیدا پر اړتیا هم خبري وسی. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په ځنګړي ډول تاجکستان د ټولګډونو حکومت پر اړتیا ډیر ټینګار کړی او د منځنی آسیا یو شمېر هیوادونو له افغانستان څخه د ټوریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښېږي. په وروستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلې دي. که څه هم ازبکستان د ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول سي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستنګ.
او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي یو بل راپور هم را اخلو. د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او دغه راز د دې کمیټې یو مخکښ غړي د افغانستان حالاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري مکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خبره پرون چهارشنبه د آزاد اروپا آزادي راډیو څخه د کتنې په ترڅ کې د آزادي راډیو د خبر له مرکزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او وی ویل چې له خپلو متحدانو سره د افغانستان په اړه کار کوي. د کانګرس یو بل مخکښ غړي آزادي راډیو ته وویل چې د داسې وضعیت چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی پلوی نه و.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري مکس ویلي چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګ سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې ک طالبان د دوه موافقه ته درناوی ونکړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نموږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه له 13 میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه. دی موافقه همغه مهال له یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیلي وغوړولې خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تېر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځینه کارکوونکو پر مخ بندې شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پالغړي مایکل مکابل وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګ سره په مرکه کې وویل
په دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو خو نه له قید او شرط پرته. طالبانو ته د یوې تسلیمۍ په څیر اصلي ستونزه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی وو. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅکله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کار و. د ثبات د ساتنې لپاره زموږ د 2500 سرتیرو او د ناټو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت و.
ښاغلی مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دې لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه